افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پورې اړه لري. په پیل کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن خاورو ته وسپارل سوه. او د ایران نظامي چارواکو واشنګټن ته خبرداری ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. بشپړ خبرونه. د هرات ځای چارواکي وایي په دې ولایت کې یوه درې کسیزه سړی تښتونکې ډله نیول سوې ده. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې دغو کسانو غوښتل د هرات ښار په پنځمه ناحیه کې د یوه سوداګر زوی وتښتوي خو ونه توانېدل. دای وای د سړی تښتولو یوه ډله چې د یو ملي سوداګر د زوی تښتولو قصد درلود د ملي امنیت ریاست کسانو نیولې د دوی اعتراف کړی چې د پیسو په بدل کې د دې سوداګر زوی تښتاوه. سړی تښتونه په ځانګړې توګه د سوداګرو لپاره یوه لویه ستونزه ده او افغان حکومت په دې اړه په کلکه قوانین نافذوي. په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د کندهار د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر آشنا ګل بانډیوال ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار کې شاوخوا 2000 ټاکنیز شکایتونه ثبت شوي او دوی توانېدلې چې په تیره یوه اونۍ کې صنف بندي کړي. موږ کوشش
کوو چې په همدغه ټاکلې قانوني موده کې د کندهار ولایت اعتراضونو ته موږ فیصلې وکړو او دوستانو ته وروړو.
شاغلی بانډیوال په دې اړه څه ونه ویل چې زیات شکایتونه په کومه کټګوري کې دي. د یادونې وړ ده چې کندهار د هیواد پر کچه له هغو ولایتونو دی چې زیات شکایتونه پکې ثبت شوي دي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسو او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د تیره ورځ د زړه د سکتې له کابل په 55 کال په 55 کلنۍ کې مړ سو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلی جلالي د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړې چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی وویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیره نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال وویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلوه ملی شو د امریکا هوایی حملو غوسه کړې وو. په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسونل ټپي سول او د واشنگتن او تهران ترمنځ ترنګلی وضعیت نور هم خراب سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حمله پړه پر ایران واچوله او وی ویل چې د هر ډول زیان په خاطر به ایران مسؤول ونیول سي. ټاکل سوی ده د ترکیه پارلمان نن لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقره غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقره د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او اسلامي دولت سختري زډلې د روسيې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا او جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې حمله کې یو پولیس وژل سوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاز کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزیف په نوم یو 18 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای
تاسو آزادي راډیو ته غوږیست. جمهوری ریاست په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول درتلونکي ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل دی، خو دا ارتباط نیسي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هڅه کوي عدالت تامین سي.
که د تقویم او د شفافیت او عدالت په منځ کې یو انتخاب کړو، موږ ته انتخاباتي عدالت مهمتر دی او اړین دی.
په 2019 میلادي کال کې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په یو مفصل راپور کې کتنه سوې ده. یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو سرغړونې زیاتوي. 2019 پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کور کلی. جمهور ریاست وی پراتلونکي حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول دراتلونکي ولسمشر صلاحيات دی. د ولسمشر یو ویان ورسره له هغه د سرګندونه وکړي چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شمول حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصيل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د ورسته یو سرګندونه پاړه د افغان حکومت خبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند که د رایو 50 جمعیو پوره کړي ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ رسنۍ ته وویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی، خو دا ارتباط نیسي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس تیره ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو ښه ده چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډېر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پرېښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکخ نوماند اعلان کړو چې د استعمال شویو رایو 50.4% یې خپلې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانباس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
د یو ډیپلوماټ په توګه د شخصي نظر څرګندوي چې تبن باید مداخله ونکړي او نه د افغانستان د سیاسي رفتار په اړه داسې نظر څرګند کړي د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنی شرط وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي دا نه کوي. او دوهمه خبره دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمیره نه ده او کم تعداد نه دی مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه دی.
هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت تاسو ولیدل چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، له پامدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې د سیمې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل د قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل د قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل د قبول وي.
نوموړی وایي دا خدای چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم ادا کوي چې د جانبس سرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خواته بول کیږي او دغه ټول دغه ښکارندوی کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلای ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وی چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر د غډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومت والی دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکه کړې دي. نوموړي د ولسمشر ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنی پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلی وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې جمهوری ریاستوی په حکومت کې نورو سیاسي اړخونو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر په صلاحیت پوری اړه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي که څه هم پر خپل وخت به ټول ثبت سوي شکایتونه ونیسي څېړلی، خو انتخاباتي عدالت به تامین کړي. د دغه کمیسون ویاندې زرمینې کاکړ حقجو پیروزي عزیزي ته په مرکه کې وویل چې دا مهال پر انتخاباتي پروسې د خلکو باور زیانمن شوی.
تروسه پورې بررسی برخه ده، د بررسی نه وروسته به فیصله ابلاغ کیږي، دغه نه وروسته د سینفي قضایاو برخه ده، درې ورځې سینفي برخه نیسي، دغه نه وروسته 15 ورځې نور مرکزی دفتر وخت لري چې سینفي قضایاو بررسی کړي.
یعنی په ټوله کې یو امیاس د پروسانی سي ترڅو تاسو پایلې د شکایتونو معلومه کړئ.
د قانون په اساس 9 ورځې وخت لرو موږ چې شکایت ته رسیدنه وکړو، خو له دې عمله چې متاسفانه چې اکثریت وخت لومړی خو د شکایت د کچه ډیره زیاته وه او دغه نه وروسته 15% شکایت مرکزی و دفتر کې ثبت شوی وه او قرار په دې و چې دا شکایت په ولایتي دفتر کې ثبت شوی وه. له همدې کبله ډیری وخت موږ د اسکن کولو برخه ونیول چې شکایت مونږ ولایتو ته سکن کول، لاغه نه وروسته که دا نیټه وغځېږي او ډېر زیاته شي کېدای شي له یو میاشتې نه هم ډېره شي.
د ناظر بنسټونو دا ده په تاسو دغوی غوښتنه له تاسو دا ده چې د ټاکنو کمیسیون په څېر باندې تاسو دا موده ونه غځوئ، هر اقل افغانستان خلکو ته زر تر زره نهایي پایلې اعلان شي، په دې اړه تاسو ډاډ ورته څه ده؟
لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ انتخاباتي تقویم مخکې له مخکې نه د انتخاباتو کمیسیون نقص کړی وه. زموږ به هلې ځلې دا وي ځکه چې پروسه یو ملی پروسه ده او همچنان موږ ته شفافیت اړین ده، گرچه تقویم هم مونگ تردین و خو که ده تقویم او ده شفافیت او عدالت پومنس که یو انتخاب کرو مونگ تا انتخاباتی عدالت مهم تر دی او ارین دی، زکر چه تاسو گوری چه پروسه پا انزوا کتللی ده او اکثریت انتخاباتی ستادون ده پروسه تحریم کردی ده. زمونگ به نهایتا حلیزل داوی چه ده شکایتو ده بررسی نوروز ده ده قوانینو او طرز العملونو پا اساس با عمل وکلو او انتخاباتی عدالت تامین کلو او ده مشکل چې
پروسه لري دالری کړو. د انتخاباتو کمیسیون د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون وینده زربینا کاکړ حق جوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. د کورنۍ وایي چې آصف جلالي د زړه سکتې له کبله د کابل په یوه خصوصي روغتون کې ساه ورکړې ده. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان نوموتی کومیډین آصف جلالي نن د کابل په شوده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د آصف جلالي د جنازې مراسم تر راغلي د هغه هم مسلکان وایي چې د افغانستان په هنر کې بیا جلالي نه تکرارېږي. د افغانستان نامتو کومیډین ابراهیم عابد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ولاد جلالي تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي، ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالي غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان د سینما نوموتی بل لوبغاړی او هنرمند لایق اثر هم د جلالي مړینه د افغانستان د هنر لپاره ستره ځای بولي. هغه وایي
ولازم ما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون مشنامو څنګه تر راغی ما ته لی اثر صاحب قدیم واره رانغله مور ته لی نشو لوبولی تراجید نقشونه نشو لوبولی ځکه تا میک سری داسې ده چې که هم ژاړې نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلي وایي یو ورځ داسې نقش درته ولوبومه داسې تراجید نقش چې ته به د زړه نه راوژاړې. تېره ورځ چې مې دی چپرکټ په سر باندې ولیدا خپل نقش کې داسې ننوتو چې غږ ون
د ښاغلي جلالي زوی احمد بلال چې وایي چې پلارې څه ډول دی فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
دا پدارم خو یو شخصیت بزرګ بود. دغه ورش متاسف هستیم که ته یک آدم دیگه چون دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نام شه نگاه کنیم خو یک چیز
دی ویز ما پلار رو نتکراری که ها دیجا خوش شخصیت بود. سهار و نیم بجی وی چه موتور تو مونگ طولو تی او ویل چیزی ویده که ایم روست لدو ساعت مونگ پدی فکرو چه پلار می ویده دی خو یه وقت مو چه مخ ور تلوز کرن نخوازی ده چه روختون تمو بود لدو ساعت مخ که داکتران مونگ تو ویل چه ده پلار ده زره گراف صفر ترسیده لیده.
خانه گفته دو ساعت پیش گراف قلبش چی رفته بود وقت صفر شده بود.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د آصف جلالي د مړینې په اړه د تسلیت پیغام خپور کړی دی. په دې پیغام کې ولسمشر غني له قوله راغلی محمد آصف جلالي په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوستله او د ټولنې په جوړښت کې زیات زیار ایسته. آصف جلالي د لوګر ولایت اصلي اوسیدونکی دوه پنځوس کاله عمر یې درلود. ښاغلی جلالي د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې نقش ولوباوه. نوموړي د میرک په فلم کې هم کار وکړ او دغې رسنۍ نږدې دوه کاله کار وروسته د افغانستان خصوصي رسنیو په تنظیم خبرونو کې کار پیل کړ. آصف جلالي شپږ اولادونه لري، څلور هلکان او دوه نجونې. بل سالسه
ډېر مننه د خاطر پردیس پراپور کې موردل چې د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله په کابل کې ومړ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله پر دې وژنې یا پر دې مړینې خواشیني څرګنده کړې ده. که څه هم په 2019 میلادي کال کې نږدې 2000 ملکیان د ځانمرګو بریدونو، چاودنو او وسله والو بریدونو په نتیجه کې وژل سوي، خو امنیتي او دفاعي ځواکونه دغه کال د ځان لپاره له لاسته راوړنو ډک ګڼي. امید ظاهرمل په یوه تفصیلي راپور کې د 2019 میلادي کال امنیتي وضعیت ته کتنه کړې ده.
د اگست میاشتې په 19 نیټه د کابل په لویدیځ کې د واده په مراسمو ځانمرګې برید د 2019 کال تر ټولو خونړۍ پیښه وه. په دې برید کې له اویا تنو زیات ووژل شول او نږدې 200 تنه نور ټپیان شول. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت ومانه. له دې خونړۍ پیښې وروسته د اکتوبر په 13 نیټه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د یو جومات دننه چاودنه وشوه. په دې پیښه کې هم لاویا تنو زیات ملکي کسانو ژوند وبایلود او لسګونه نور ټپیان شول. که څه هم تر نن نیټې د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې وویل د ده د اطلاعاتو پر بنسټ د هسکې مینې په جودري سیمه کې د جومات دننه چاودنه داعش ډلې کړي. خو یوازې دا دوه بریدونه نه دي چې په دې کال کې شوي، بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په 2019 کال کې 950 ځانمرګي بریدونه د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې ازادي راډیو ته یې ورکړي، امنیتي ځواکونو په دې کال کې د 1.5 نورو ځانمرګو بریدونو مخنیوی کړی دی. نصرت رحیمی وایي ترهګریز بریدونه په ځانګړي ډول ځانمرګي هغه په 2019 کال کې د ملکي تلفاتو تر ټولو ستر علت دی.
تلفات افراد ملکی
د ځانمرګو ترهګریزو بریدونه او ماینونو د چاودون لکبل د ملکی تلفاتو شمیر 1804 راویته نه دی. 4501 نور ملکیان هم په دې کال کې د ورته پیښو لکبل ټپین شوې دي،
زخم برداشته.
د دې ټولو سره سره په 2019 کال کې د ملکی تلفاتو کره شمیر نه دی روښانه شوی. خو له دې وړاندې د دسمبر په 18 نیټه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامې چې یمامتو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل، په افغانستان کې د اگست میاشتې له 9 نیټې د نوومبر تر 8 شپږ سوه څلور پنځوس بریدونه شوي چې د تیر کال په پرتله 14% زیاتوالی ښیي. د ښاغلي یمامتو له قوله له دې بریدونو ډېر یې په سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې شوي دي. هلمند، کندهار او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې د دې بریدونو د لویو پیښو شهیدان پاتې شوي. هغه زیاته کړه د 2019 کال د درېمې روبې ملکي تلفات د 13 کلونو په پرتله بي ساري زیاتوالی ښیي. له دې وړاندې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون په اکتوبر میاشت کې اعلان کړی و چې روان مریض کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 1611 ملکیان وژل شوي او 4,386 نور د جګړو او نورو بیلابیلو امنیتي پیښو له کبله ټپیان شوي دي. په 2019 کال کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه کره راپور نشته. همدا ډول د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونه په دې اړه د معلوماتو لور کولو ډډه کوي. خو کورنیو چارو وزارت د حکومت د مخالف وسلوالو د تلفاتو په اړه وایي په دې کال کې 3500 زیات وسلوال وشل شوي دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کورنیو چارو وزارت لخوا ازادي راډیو ته ورکړل شوې شمیرې ردوي او وایي ژر به د طالبانو او افغان ځواکونو تلفاتو شمیرې خپرې کړي. د افغان ځواکونو عملیات، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د 2019 کال په هر 24 ساعتونو کې افغان ځواکونو د حکومت د مخالف وسلوالو پر ضد لس تر شل هوایي او د ځانګړو ځواکونو ځمکني عملیات کړي. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان له قوله په دې عملیاتو کې تر ډیره د وسلوالو طالبانو نومول شوي والیان، ولسوالان او د سری قطعې په نوم قمندانان له منځه تللي دي.
موږ په دې کال کې په مطلق ډول دفاعي حالت راووتو او تعرضي حالت مو غوره کړ. پر طالبانو زموږ د بریدونو شمیر نسبت بل هر کال ته زیات شوی دی. پر دې ډلې زموږ د بریدونو فشار دومره زیات شوی چې دوی د خپلو بریدونو په شدت کې پاتې راغلل.
ملي دفاع وزارت داسې مهال د ارقام خپروي چې طالبانو بیا په دې کال کې پر پولي خمري، کندوز، فرا او بادغیس ښارونو بریدونه وکړل. د دې ډلې وسلوال د دې ښارونو ته دروازو راغلل خو بیرته په شا وتنبول شول. د افغان ځواکونو لاسته راوړنې، ملي دفاع وزارت وایي 2019 کال د دوی لپاره له لاسته راوړنو ډک وو. د دې وزارت د ویان مرسیال فواد امان ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو په دې کال کې 21 هغه ولسوالۍ چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې وي بیرته ونیوي. دغه په خبره د بغلان د هنغوري، د هلمند مارجا، د بدخشان وردو، جیمګان او کیرانو منجان، د غزنی د هیک، خواجه او مری او جغتو، د تخار ترقد، ینګی قلا، خواجهغار او بهارک او د فاریاب شیرینتګاب او بلچراغ هغه ولسوالۍ دي چې پرې کال کې د طالبانو له وجوده پاک شوي. د ملي دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دې کال کې د لس ولایتونو دننه افغان ځواکونه په جګړه بوختو. ملي دفاع وزارت همدا ډول په دې کال کې د طالبانو د درې سلوي زندانونو د لمنځوړو خبر ورکوي. هغه زندانونه چې 200 افغان سرتیري پکې زندانیانو او اوس آزاد دي. د سیمه ایز اردو جوړښت یو بل موضوع ده چې ملي دفاع وزارت په دې کال کې خپل لاسته راوړنو غني. ملي دفاع وزارت وایي اوس مهال د سیمه ایز اردو پولیسو کې شپږ زره سرتیري جذب شوي چې په یو شمېر سیمو کې په فعالیت بوخت دي. خو له دې ټولو ستونزو او لاسته راوړنو سره سره د امریکا متحده ایالات له طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته رسیدو په لټه کې دي. هیله دا ده چې له دې خبرو او یوې هوکړې ته رسیدو وروسته د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. اوس 2000 کال ته د خیراتون کې هیله مندې ده. خو دا لا هم نه ده معلومه چې آیا په دې کال کې به افغانستان تلپاتې امنیت او ثبات ته ورسیږي او که جګړه به همداسې دوام ولري. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسف وایي چې په تیره یوه لسیزه کې په جنګ ځپلو سیمو کې د ماشومانو له حقونو په پراخه کچه سرغړونې سوې دي. د سازمان په خبره په تیرو لسو کلونو کې هره ورځ 45 وارې د ماشومانو حقونه تر پښو لاندې سوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اجنس د راپور جزئیات له عبدالحی کاکړ څخه اوري.
ایسوسیټډ پریس د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په حواله وایي چې په تیرو لسو کلونو کې په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو پر ضد 100,000 جدي سرغړونې سوي دي، یعنی هر ورځ 45 سرغړونې سوي. سازمان زیاتوي په جګړه ځپلو سیمو کې د ماینونو، اوان ګولو، چاودیدونکو توکو، راکټي بریدونو او د توپو لډزو ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. یونیسف وایي په 2013 کال کې د ماشومانو له حکومتو 24,000 ځله سرغړونې سوي، چې په دې کې د سکولونو، هسپتالونو په نشکول، ماشومان د عسکرو په توګه ګمارل، د هغو وژل، تښتول او له بشري مرستو بې برخې کول شامل دي. د سازمان په خبره په 2013 کال کې تر 12,000 زیات ماشومان په جګړه کې وژل سوي یا بیا فلج سوی دی. یونیسف وایي د ماشومان پر ضد د تشدد د لړۍ په 2019 کال کې هم دوام وکړ، چې د دې کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د ماشومان پر ضد د 100,000 پیښو تصدیق سوی، خو د سازمان په خبره شایي اصل شمیر تر دې هم زیات وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې د جګړې پر ټولو غاړو ژغ کړی چې د ماشومانو پاړه دي د نړیوال قانون درناوی وکړي او ماشومان ولسی وګړي، ښوونځي او روغتونونه دي نه پنا شکوي.
د غزنی اوسیدونکو وایي سرپن له ټاکلي نرخ پرته خلکو ته افغانۍ ورته بدله کوي، چې خلک سخت تاواني کړی دي. دوی وایي د کلدری افغانۍ په تبادله کې هیڅ نرخ نه دی معلوم چې چا څه وکړل هغه وکړل. حبیب رحمان تاثیر او په دې اړه نور تفصیل.
دا غنه غنه په غزنی کې د سراپویو د مارکیټ مخې ته د هغه کسانو د چې غواړي پاکستانی کلداري پر افغانیو تبادله کړي، خو دوی شکایت لري چې دغه سرافان له خلکو د خپلې خوښې په بیه کلداري اخلي، چې خلک یې سخت تاواني کړي دي، خو دولت یې په اړه ګونګه خوله پاته دی. د حبیب په نوم یو ځوان چې شاوخوا 10,000 کلداري ورسره دی وایي سرافان یې د خپلې خوښې په بیه ورڅخه غواړي او په بازار کې د کلدارو چلاو بند سوی دی.
قانون یې هغه قانون باندې دوی مات کړي، نو دلته خو هیڅ نه پوښتنه ستا نه دغه هر سراب سرور له خپل په زړه مات کړي هغه مات کړي.
سمې ولاریان چې تور بکسې په لاس کې دی د سرافانو له مارکیټ نه هیلی د وتو په حال کې دی. ازادي راډیو ته وویل سرافان د ورځې ورځې خپلو ریټونو ته تغیر ورکوي او په خپله خوښه آثار تبادله کوي.
پرون کلدار 315 ماتول سرافان، نن یې سما بای وکړو په 315 ماتول. متاسفانه دولت دلته خپل کنټرول له لاسه ورکړی ده او دا سرافان سیده په خپل تابه باندې هغه کلدار افغاني معامله کوي. دا خو ډېر مشکل ده د عامو خلکو لپاره، دا ډېر ضربه ده.
ځینې نور بیا شکایت کوي چې سرافان تر 10,000 کمی افغانۍ نه ورتبادله کوي.
سمون رحیم جان دی وراره اوس ته 15,000 ګرد میټال ته 15,000 بنقص سادی نه خو واش بازار کې تر کوری په وښنه دا اسلام دی دا کور دی. کاش کې دا ټول کولدار وره کې افغانۍ شمو ډیر په خوشاله یو، مګر دا ته غریب خلک ته بشو قسم خدای ته بشو.
دا غزنی سرافان بیا دا خبره نه مني چې گویا دوی دی په دغه ځای کې په خپل خوښه آثار تبادله کړي.
د مانم بشیر د یو لسرافانو چې د غزنی داسې موارد نه پیدا کی خو هغه بولی د تاسې عملاً ویني موږ تبادله دي ډالر افغانۍ په اساس کوو. ډالر افغانۍ درک بیا دلته کالدار ریټ موږ معلومه.
که دغه سرافان دا نه مني چې دوی په خپل خوښه آثار تبادله کوي، خو د غزنی محلي چارواکي هم وایي چې سرافان دا کار کوي او څو تنه یې د غیر قانوني کړنو له امله نیولې دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل هیڅوک حق نه لري چې د مارکیټ له بیې سرغړونه وکړي.
موږ د نرخونو کنټرول ته ژمن یو. تر اوسه مو شپږ هغه صرافۍ چې له ټاکلي نرخ څخه یې سرغړونه کوله هغوی مو مهرله کړي دي، او که وروسته له دې هم دغسې اعمالو ته ادامه ورکړي موږ به دغه جریمه یا د دوی مهرلاک او نور انضباطي چلندونه ورسره زیاتوو او حتی د قانون پر اساس به یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوو.
دا په داسې حال کې ده چې له ننګرهار او خوست ولایتونو څخه وروسته په غزنی کې هم دولت د پاکستانیو کلدارو پر چلولو مطلق بندیز لګولی دی.
تاسو لا پیغامونو
پتا ولای ما دغه هغه ولای د کامی ولای خلې د مړی کني وو دي ورور زمون ته نه راه کې دا ستون زده چې تذکیر اخلي د تذکيري د فرمه او قیامت لس افغانۍ دي ولې تا نه 500 افغانۍ اخلي دا باقي سالي افغانۍ شخصي دي بین ته دي څنګه مده هله به چې زمون دغه پیغام چارو کو ته ورسوي تر څو موږ دغه مشکل څخه خلاص شو. با احترام
نظر احمد شاین د بل ولایت شاجي رسر څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم چې د غزنی او کندهار ترمنځ لارې ساده دا ډیره زیاته خراب ده او موږ کو په خپل شاجي رسر سوالي کې زیات څه مسافه ده په دغه ځای کې موږ نو وخت ډیر څه وکړو کې خپل شاجي رسر د تل مکتب لپاره اوس په دوه ساعته کې مسر سره ډیره زیاته لار خراب ده نو دا ما پیغام شو دا دی چې ټول چارو په تور رسیدي والسلام د زړه دې زلمی نصرت کندهار دی ولایت کندهار د شهر څخه چې ته زحمت کوم دا سپاس پاره سم د کول سم ورځ چې برق په کندهار کې نسته د من د خواسته شکایت لري خلک وايي په لږه کې نسته ډیر خلک په مشکل اخته دي کار څوک دا برق شکایت کوي کټالې وکړو حکومت مو زه خواهش کوم چې د پاره د خدای دا کار وایي ونه کې په مچ ټوکی وبنسته چې مسلمانانو او داس پتا ځکه یو څوک څوک چې نو کې واس لري هغه د انټر لري په دانی تر وبره پورته کی ته کښنیان زمو مینانو د ګو په لاس کې دی په یو کور ته لاس کاڅه شل کاڅه ولادي او بوته وبنده پته او داس په تازه کې وی چې شي ډیر مشکل دی وبو انو کارخانه او نجارانو پیسکارانو کارونو اخو ګرد په بر کې اخو پرېږده یا یو د مسلمانانو د داسه وبنده په یو مسجد کې ولما دا خوایستي چې دا حکومت را سره ولې راځي دروازه وای چې زبدابر جوړوم زبدابر جوړوم دا دې جوړه څنګه دې په داسه شل کاله وکړو مسکه د یو د کندهار برق جوړ نو سو سلام کرام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
لدی سره چلونی بجې سوی د مهمو خبرونو لنډیز له ملالی بشیر څخه خبري
د هرات ولایت ځای چارواکي وای په دې ولایت کې و درې کسیز سړی تښتون کې ډله نیول سوی ده په کندهار کې د انتخاباتي شکایتونو د څیړلو لړۍ په ټاکلې موده کې بشپړه کیږي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالي جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د ایران نظامی چارواکو واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. تاکل سوی د ترکیه پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. اسلامي دولت سختري ځلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري تفصیل زموږ پر ویب سټ لوستلی سي ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سټ ادرس ته پامونه ثاني کې د مازیګر څلور بجې او دوه دیرش دقیقې دي. اوس بل خان محمد سین څخه واورو چین د نن ورځې سپورټي خبرونه څه دي.
د 2000 میلادي کال د سیالیو تر نامه لاندې د تکواندو د لوبو لومړی ونی په بریالیتوب سره پای ته ورسېده. د سیالیو په دغه دور کې د تکواندو څلور ورزشکاران په دوو وزنونو کې سیالۍ ترسره کړې. د تکواندو د ملي فدراسیون مسؤلین وایي دغه سیالیو د تنظیمولو هدف په 2000 میلادي کال کې د اولمپیک په لوبو کې چې په ټوکیو کې ترسره کیږي د افغان ورزشکارانو د سهم لپاره د تیاریو نیول دي. دغه لوبې تر راتلونکو دریو میاشتو او لسو ورځو پورې د چین په کوربتوب پیلېږي. دوی وایي که افغان ورزشکاران په دغو سیالیو کې د سرو زرو یا سپینو زرو مډالونه خپل کړي کولی شي چې په جاپان کې د 2000 میلادي کال د اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلي. دا سیالۍ به د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. ټاکل شوی چې سبا د غور په ولایت کې د پاور لفټنګ ولایتي سیالۍ پیل شي. دغه ولایت د ورزش مسؤول امیر محمد غوري ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د 21 ورزشکارانو په ګډون د غور ولایت د درې کلبونو ترمنځ ترسره کیږي. د وویل دغه سیالۍ هدف د پاور لفټنګ د ورزشکارانو وده او دغه ولایت د پاور لفټنګ ورزش غوره لوبغاړو انتخابول دي. او تیر شپه د انګلیس په غوره لیګ کې د فوټبال لس سیالۍ ترسره شوې. په دغو سیالیو کې مهمې لوبې د ارسنال او منچستر یونایټیډ، تاتنهام او ساوثهمپټون، او لستر سیټي او نیو کاسل سیالۍ وې. چې په دغو سیالیو کې ارسنال د 0 په مقابل کې منچستر یونایټیډ ته ماتې ورکړه، ساوثهمپټون 1-0 په مقابل کې تاتنهام ته، او لستر 3-0 په مقابل کې نیو کاسل ته ماتې ورکړه. فوټبال د دغو سیالیو په دوام د انګلیس د غوره لیګ لوبډله لیورپول د شفیلډ یونایټیډ سره سیالي کوي.
تا تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. د مازیګر څلور بجې او څلور دېرش دقیقې سوې. د ګڼو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي چې په څو شیبو کې ورته لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د خپلواک ساپی په نام اوریدونکي د لغمان لالی شنګ ولسوالۍ څخه په خپل سیمه کې لیکلي، د لغمان ولایتي روغتون په داخل کې یو شخصي درملتون جوړ شوی چې خپل دوا له بازار څخه څو برابره قیمته پر مریضانو خرڅوي. هیله ده چې چارواکي د ستونزې ته د پوینا چې توجه وکړي. انګار خروټی لشکین څخه لیکي، د کابل لپاره د امریکا د سفیر جانباز خبرې ملت ته د منلو وړ نه دي. ولسمشر زموږ پرای راغلی دی، نورو ډلو ته ځای نسته په حکومت کې. عزیز رحمان ننګرهار څخه لیکلي، طالبان که د سولې په اهمیت پوهیږي نو د سولې د راتلو دپاره دې لومړی وربند وکړي. سید احمد عمری له کندهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، کندهار ته خودی برق رایله کړي، شمسیانې هم یا برېښنا د لمریزې برېښنا دستګاوی هم د ده په خبره چې کار نه کوي ځکه چې وریز ده او خلک برق نه لري. حبیب الرحمن حقمل له زابل څخه لیکلي دي چې په زابل کې دغه شیبه سخته واوره ورېږي. عبدالواحد مدقیق له لوګره کلی چې له شپې راهیسې په لوګر کې واوره ورېږي. حکومت او خیریه موسسې باید له بېوزلو سره د دې ژمي پر مهال د ده په خبره چې مرسته وکړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي، د هر ماشوم لپاره او کور کلی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. له ماشومانو سره د خلکو په مخ کې توند او تیز چلند کومې بدی پایلې لري؟
ورځ پر ورځ نور مثال د لارې ساوړي پر لار نه سمیر. مثال د خلکو په مخ کې چې مثال ماشوم ورټي هغه نورم ساسره سپینزرګی کیږي او سمیر نه.
اول یو شمیر مور پلار لخپل اولادونو سره تریخ چلند کوي.
همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، دوی سره سترنګ چلند او برخورد شوی دی، د مور له طرفه له پلار له طرفه، دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته د انتقال مومي.
نن په همدې اکل خبرې کوو. په پایل کې د هغو ماشومانو خبرې اورو چې له خپلو مشرانو څخه ګیله کوي، وایي دوی حق نه حق رټي. بیا د حل لارې چارې هم څېړو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه دوستانو، په وهلو ټکولو سره ماشوم بې زړه لویږي، خپل شخصیت او درناوی له لاسه ورکوي او بالاخره یو ډارن کس ورنه جوړیږي. ماشوم سره تاو تریخوالی پر وخت په تیره بیا د نورو په مخ کې ډېرې بدې پایلې لري. کومو کسانو چې په کوچنیوالي کې ډېر وهل خوړلي، له هغو څخه یو ظالم وګړی ټولنې ته وړاندې شوی دی. که د نړۍ د نامتو ظالمانو او واکمنانو تاریخ او د ژوندانه پیښې وڅېړو نو معلومیږي چې دوی په کوچنیوالي کې ډېر ډبول خوړلي. داسې کسان مثبت او رغنده شخصیت نه لري. په پیل کې د هغو کوچنیانو خبرې اورو چې د خلکو په مخ کې د مشرانو لخوا توند برخورد وسره شوی دی.
ما نوم قسیم دی.
قسیم جانه څو کلنې؟
نه.
ته دارو تو وایه چې کله کوم شی په کور کې خراب کې، بیا مور پلار یا خور دی د خلکو له مخې څه درته وایي؟
وایي دا د ولې خراب کړ، دا د ولې مات کړ.
چی دی مات کړل؟
ګیلاس مثال شي، شیشه.
بیا څه رقم وهی دی که یوازې د خلکو مخ کې درته وایي؟
وهی مې او خلکو مخ کې مې وایي.
څومره بد در باندې لګیږي؟
ډېر بد را باندې لګیږي.
بیا څه ورته وایي؟
هسې ځان چپ نیسم، ډېر خفه کیږم.
پرویز
د کوم جی؟
د لغمان. کمان چې کوم شی خراب شي مور مې پلار مې د خلکو په مخ کې وایي، کندا کوي، د غونډو مخ کې شرمېږم، د خلکو په مخ کې نصیحت هم راته کوي.
د امریکا روغتیا په وزارت کې د نویو ځوانانو او ماشومانو متخصص ډاکټر او ټولنپو سید حکیم دانش وای چې هغه مشران خپل ماشومان سره نامناسب چلند کوي چې له دوی سره په کوچنیوالی کې شوی وي. لن موري سره مې مرکه کړي ورته واکشي. روسو دې ته چې په یو شمیر کورنیو کې له ماشومان سره ډیر تون چلند کیږي، کله هغوی یو داسې کار وکړي چې هغه د کورنیو د تمې برخلاف وي. اول در ته وایي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې دا ډول چلند د ماشومانو سره کیږي؟
اصلا دا داسې تصادفي منځته نه راځي، دا مشکل کنه. همدغه برخورد چې کیږي یو اساس لري، یو بیس لري، یو منشأ لري. کوم ځای نه دغه عادت، دغه رفتار منشأ نیسي. همدغه مور و پلار یو وخت کې دا خپل ماشومان وکنه، دوی سره سرنګ چلند د فامیل کلیدی اشخاص، دوی سره سرنګ چلند او برخورد شویل د مور له طرفه، له پلار له طرفه، د معلم له طرفه، ځکه چې دا میراثي په شکل یو نسل څخه بل نسل ته دا انتقال مومي. نو د طفولیت مقدمه دوره دا ډیر مهمه دوره ده، ځکه چې د انکشاف او پرمختګ مهم پړاوونه هم دې ځینه منشأ نیسي او پرمختګ کوي. نو هر څومره چې دغه محیط سالم وي، هلته مینه محبت وي، هلته صمیمیت وي، ښه چلند وشي، نو دوی زده کړه همدا مرحلې نه شروع کیږي او دا انتقالیږي. نو منشأ زموږ او تاسو په ټولنه کې اکثرا همداسې ده چې متاسفانه دغه مهمه دوره ته داسې ښه توجه نه کیږي او دوی هماغه چلند خپل ماشومان سره، خپل نورو کسانو سره همداسې ادامه پیدا.
بله، یعنی کله چې یو څوک له خپلو ماشومانو سره تند چلند کوي یا د امزولو په مخ کې غوی رټي، دا یو ډول میراثي نسل په نسل یو بل ته غځیږي؟
بالکل بالکل. دا تحقیقات مونږ او تاسو ته ډیر ښه شواهد وړاندې کړی دی چې دا حتی دغه جن باندې تاثیر کوي، یو نسل څخه بل نسل ته انتقالي. متاسفانه ځکه دا ډیر مهم ده چې باید ورته پاملرنه وشي.
بله، کله چې له ماشوم سره تون چلند کیږي، هغه هم د امزور مخ کې یا هم د نورو مشرانو په مخ کې، دغه کار څومره خطرناک کیدلی سي؟
متاسفانه ډېر ناوړه پایلې لري چې تحقیقات او شواهد دغه حقیقت تثبیت کړی ده چې بلند مهال او اوږد مهال کې مشخص بد پایلې لري. اول چې دا ډېر مهم ده د ماشوم هغه موقف، اجتماعي موقف او جرأت، دا ډیر مهم ده. شخصیت ته ډیر دسه جدي بده پایله ور باندې لري. د ماشوم دغه هڅه کول، د ماشوم د وړتیا، د تفکر له لحاظه، د جسمی له لحاظه، د رواني له لحاظه ور باندې ډیر جدي تاثیر لري. نو ځکه دا ډیر مهم ده چې یوازې د ماشوم دغه جسمی برخه نه ده چې مثلا توهی یا تکیه چې صدمه نیسی، د دې روح، د دې روان، د دې هغه خپل ضمیر چې مونږ او تاسو وایو، یا د ځان هوش لپاره، د ذکاوت وړتیا، د خلاقیت، دا ډیر مهم د ودې او پرمختګ مهم برخه دي چې ټول باندې متاسفانه تاثیر کوي.
په همدې ډول رټلو د خلکو مخ کې دا مشکل حل کېدلی سي؟
هیڅ کله نه، بلکې د دې تر څنګ چې مشکل نه حلوي، ډیر نورې بدې پایل لري او نور ستونزې رامنځته کوي. تاسو وګورئ چې ماشوم یو خو عقده نیسي کنه، چې ولې ما سره داسې چلند کیږي. دا عقده ډیر خطرناک ده. هر کله چې ماشوم فرصت ورته برابر شي او زمینه مساعد شي، خپل دغه عقده، دغه حس نورو باندې دا کوښښ کوي چې تشکی کنه، نورو ته صدمه رسوي، خصوصا هغه کسانو ته، هغه ماشومانو ته چې دینه د قوت له نظر او د جسم له نظر وړوکی دی، کولی شي چې دغه خپل عقده غوی باندې تشکی. بل مهم برخه ده چې دا ماشوم منزوي کوي، ورو ورو دغه احساس کوي چې ولا زه د ښه شخصیت نه لرم، خپل دوستانو ملګرو منځ کې ما ته ډیر توهین شو، تحقیر شو. نو دغه د ماشوم فکر باندې، دماغ باندې یو هورمون مونږ لرو د کورتیزول په نامه، د دغه هورمون سویه په وینه کې لوړی، هر حجره، هر نسج باندې تاثیر کوي. نو دا ډیر وسیع، همه جانبه یا دسې بدې پایلې لري متاسفانه چې باید مونږ او تاسو ورته پاملرنه وکړو.
ماشوم داسې یو کار کوي چې هغه دته په تاوان دی، مور پلار که په دوی باندې غوسه کیږي هم دا بدې پایلې لري. نو د حل لاره څه کیدلی سي؟
څه رقم ماشوم وپوهول سي چې کوم کار چې کوي دا مناسب نه دی، په داسې طریقه چې ماشوم ته له رواني اړخه او کوم مشکلات تاسو یاد کړل دا رقم زیان ونه وي.
ډیره مننه. اول رازو دې باندې، مخکې له دې نه چې موږ د ماشوم یو ناوړه کار والو چې اصلاح کړو، مخکې له دې باید یو ښه ارتباط دغه توانایي ولرو، ماشوم سره یو ښه ارتباط ولرو چې دا څنګه منځته راځي، دا تصادفی منځته نه راځي کنه، دا ورو ورو منځته راځي او ورو ورو قوت نیسي. نو هغه ارتباط باید مونږ او تاسو ورته توجه وکړو چې ورو ورو محبت ورکو، صمیمیت ورکو، مینه ورکو کنه، تشویق هڅونه دغه کارونه باید وشي. او بل کله چې غواړو چې د ماشوم یو کار یو ناوړه کار مونږ اصلاح کړو، مشخصه مراحل لري چې اول مرحله فکر کولو نه شروع کیږي، ځکه چې ماشوم نه پوهیږي چې زما دغه کار ښه ده که بد ده، هیڅ ور باندې فکر نه کوي، مقصد کار کوي یا فعالیت کوي یا عمل کوي. نو مونږ ورو ورو ماشوم ته داسې لارښوونه باید وکړو چې دغه معلومات ته ورسیږي چې زما دغه کار ولا ناوړه ده، پلار نه خوښوي کنه، دوستان نه خوښوي، جامعه نه خوښوي، دغه ناوړه کار ده. دې نه وروسته مونږ ماشوم باید آماده وکړو چې څنګه مونږ او تاسو کولی شو چې ماشوم ته ښه مثالونه ورکړو. هیڅ کله مونږ باید ماشوم داسې قضاوت ورباندې ونه کړو، ورو ورو مثبت برخې ته پاملرنه وکړو، ورو ورو بیا ورته وایو چې یو ځل زه چې وایم دغه ناوړه کار یا دغه ناوړه عمل مه ترسره کوه کنه، ولې دلیل لري، دغه ګټې تا ته لري او دغه نقصان تا ته لري. یو ځل داسې ورته وایو، یو ځل ته دغه کار چې زه وایم یو ځل عملي وکړه، بیا وګوره چې څنګه مثبت پایل لري، او دغه مرحله کې باید ښه تشویق شي. داسې بدیل ورته وړاندې کړو چې د هغه وړتیا او د هغه ظرفیت په نظر کې باید ونیسو. اکثرا ځینې داسې وړاندیز ورته کوي چې هغه ډېر ستونزمن ځي ماشوم ته، دغه بیا خپله هڅه کوي ولې نتیجه نه اخلي، بیا همدغه مرحله کې سرکوب کیږي. هغه بدیل ورته وړاندې کړو چې هغه عملي ده او د ماشوم د وړتیا په نظر کې نیولو سره ورته وړاندې کړو، زحمت غواړي، تشویق غواړي. نو دغه مراحل که عملی شي، انشاءالله مونږ کولای شو چې په مثبت توګه ماشوم ناوړه عمل اصلاح کړو.
ډیر زیات مننه دانش ته ژوندۍ اوسي.
تاسو نه هم مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کې چی است، الله ممال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کې وی بری خبرونه ته مو هر کلی کوم، ولی د ژمي په موسم کې خلک ډیر زغال یا غاز نیسی. د زغال او غازو څخه په کورو کې استفاده کوم بد عواقب لري او کورنیو ته څه کول پکار دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع باس کوو. د خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي، ز مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوښی چې مریم توخی درته وړاندې کوي.
پرمختللو ټولنه کې کله چې د ژمي موسم راځي، نو خلک دا تشویش نه لري چې د سشي څخه ګټه پورته کړي تر څو ځان او کورنۍ ګرمه وساتي، ځکه هلته هر څه په ستاندارد برابر جوړ دي. خو په وروسته پاتې ټولنو کې لکه افغانستان، بیا د ژمي په راتګ سره د خلکو ستونزې لا پسې زیاتې شي، ځکه په وروسته پاتې ټولنو کې هر هغه څه په ستاندارد ولاړ نه دي. داسې ډېرې پېښې تر سترګو شوي دي چې د ژمي په موسم کې کورنیو د بې کیفیته ګاز یا زغالو د استعمال له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکو نازنین او کورنۍ چې څو ورځې وړاندې زغال نیولې و داسې وایي
درې ماشومان مې اوسه داسې ګاز نیولې و ګاز هله کرا کرا داسې لیک خوندې و ګاز ونیولو سرونه هم درانده سول بیخي مو سترګې نه خلاصېدلې زوف زوف زړونه م زوف زوف کورېږدېدل دغو نه مې وکړه چې تلیفون مې راواخیسته همسایه ته م زنګ و همسایه راغلل بیا موږ ډاکتر ته څلور واړه بوتللو دواخانې ته لاړلو ډاکتر ته همالته بستر سلو ذاتي بیا په ډېر د ماشومانو خراب وه ته یوه هفته هېڅ نه جوړېدل کل دې په مخ دلبدي او دا زوفتیت او دا نه ګنګسیت هېڅ نه ته بیا مې بعد له هغې نه ذاتي ډېر کوشش کړی چې ګازي بخارۍ به دونه ډېر هغه نه کړم ګاز لیک ګاز لیک و خراب و ګاز هم خراب و او ګاز یې خپل هم ګاز هم ښه نه و خراب ګاز یې اچولی و اوبه پکې ولساتي نو دغسې کړل چې موږ یې بیخي خدا نخواسته مرګ ته ورسول کمسایګان نه ورغلل له منځه تللو
ځینې خلک بیا وایي چې دا ستونزې اکثره وخت د کورنیو له بې توجهۍ هم منځته راځي ځکه دوی په خپلو کورونو کې د ناتصفیه شویو زغالو او بې کیفیته ګازو څخه ګټه پورته کوي د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد حسن د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي
د موږ د خپلوانو په دغه ساحه د چاراسیا کې اوسېدل کور کې فامیل څوک نه و د پلار د شپې کور کې ولد به بچیانو سره دوی منقل کې د اسکارې اچولي و صحیح نه و تازه کړي سندلې کې ایښي وو سندلې کې ایښي وو چې سهار را جګ سوي و هغه ګوري پلار یې راغله او مانځه ته جګه او مونده نه و جګ سوه چې ګوري هغه زوی یې څه غټ و هغه وفات سوه په حق رسېدل او دوه ماشومان نور زامن چې ورسره و هغه ډېر ګنګ سو هغه بیا ډاکتر ته بوتللو هغه یې کړل سم زغال نه اخلي سم یې نه تازه کوي زغال خو باید بلوي باید ښه تازه کړي ښه سپین واوړي ورې ښه څیز بیا بعد هغه دوی ته استفاده وکړي دوی خلکو ورته په تنګ سي ما چې څه بل سي راځه وایي زه تازه کېږي هغه چې داسې واچي زیاتي هغه صحیح تازه نه سي زیاتي باعث دی د ګاز ګرفتګي کېږي څه خلک نه سي یا ګاز دبه د ګاز دي کې هم چنان همدا شیان دي
ګاز او زغال که په کورونو کې ډېر استعمال شي تاوانونه هم له ځان سره لري د ننګرهار ولایت اوسیدونکی محمد قاسم د هغه سون توکو په خطراتو راته غږېدلی دی چې کیفیت یې ټیټ وي او بخار تولیدوي
دا خو ډېر خطرات لري دا خو هر وخت چې بعضې وخت کې هغه زمګیر اتاکونه یا هغې کې خو بیخي زر سړی نیسي بعضې اتاکونه چې بندې کې د هوا نوره راداخل نه شي نو دې وخت کې مې انسان دغه کوي اعصاب باندې بوج راولي او بعضې حتی د مرګ سبب ګرځي ګاز او زغال سنگ دا خو اصلا دی زمی کې به ډیر ضررونه ځکه ټول دروازې بندې ساتي او هر ځای کې واقع کې ډیر خطرناک دی یعنی ګاز دومره خطرناک دی بله ورځ دای موږ سره څنګ کې دکاندارو یو دم ګاز دغه کو به اور کوتی چې ویلې ده دا دغه لیکو بس ټول دکان او دغه هر څه وسو
د ښځو په برخه کې مدني فعاله ترپې کې مومن بیا وایي چې دا د کورنیو دنده ده چې کله ګاز یا زغال څخه ګټه پورته کوي باید ډېر له دقت څخه کار واخلي او هر پلو ته یې پام وکړي نوموړی وایي زغال باید ښه تازه شي او بیا یې په سر ایرې واچول شي او بیا ترې ګټه پورته شي
زیاتره کورنۍ دي چې ډېر ټیټ کیفیت زغال سنگ اخلي یا ګاز بالونونه مثلا واړو بالونونه اخلي په هغې کې بیا یا وسایلو کې چې استفاده کوي پاکی ورته سم ولري او ښه منقل ورته ولري زیاتره خلک دي چې منقلونه زاړه وي یا هغه جالي وه شاید امکانات ښه نه وي او ګاز ښه دغه زغال سنگ ښه نه سوځي باید دغې ته ډېر توجه وکړي که د ګاز استعمال ګاز استعمالوي په کورونو کې هم باید پوه شي زیاتره ګازونه چې دود زیات لري هغه کټیا باعث ګرځي زیاتره بالونه باید لیک نه اوسي نوي بالون استفاده وکړي کله چې بالون د منقل یا د بالون جال خرابېږي دا باید تبدیل کړي زر یا تکمې ته د توجه وکړي کلي ته چې همیشه کلي کله سسته پرېنهدي یا زیاتره په وړو مثلا خپله میندې کورونو کې ناستې کوټه کې ناستې مثلا ماشومان ته وایي چې اشپزخانې ته ولاړ شي ګاز ګل کوي زیاتره جوش اوبه پیښي تاسو فکر دی چې دا چا جوش خپله جوشېږي اوبه چې جوشېږي په منقل راځي په بالون راځي بالون ګل کېږي هماغه ګاز یم آزاد هوا ته فري وځي که نه هماغه باعث دی ګرځي چې دفتر یا سګرت سوګوس کې یا کله ښځه ګوګرد وایي یا اشپزخانې ته ولاړ شي بوی دونه احساس نه کوي باید ډېر اساس اوسي کله چې یو بوی یو دغه راځي دی که زر اقدام وکړي نه چې وایي سخیر بوی به دغه احتیاط نه کار وخت
دا چې د انسان صحت ته هغه سمن توکي چې ګاز تولیدوي کومې ستونزې لري او کومو ناروغیو ته لاره هواروي دا به د داخله ناروغیو له متخصص عبدالقادر عزیزي څخه واورو
په عمومي صورت سره هغه مریضان چې فرمثال په عامه اصطلاح چې خلک ګاز ورته وایي چې ګاز نیولي دي دغه عمومي علامې دا دي چې دغه مریضان عموماً ګنګسیت ورته پیدا کوي، شدید سردردي ورته پیدا کیږي، ناراحتي ورته پیدا کیږي، او حتی که چیرې په لومړیو مراحلو کې د هغې مخنیوی نه شي بلاخره مریضان کوما ته ځي او د کوما له وجې مریض اکثرا اکسپایر کیږي. چې موږ واقعیت فوق العاده زیات لرو، یعنې په شخصي شفخانو کې په فوق العاده واقعیت د شپې له خوا اکثرا راځي. که چیرې په ابتدایي مراحلو کې مراجعه وکړو موږ کولی شو هغه د اکسیجن په ذریعه مثال اکسیجن ورته ورکړو، مریض ته وضعیت ورکړو، ښه کیږي. اما وروستیو مراحلو کې حتی داسې واقعیت موږ لیدلی چې تر شفخانو پورې نه رسیږي، هملته اکسپایر کیږي، مړه کیږي. مثال مریض راویښوئ، ګنګسیت یې درلود، نخولې ورباندې راتلې، یعنې سردردي یې درلود، ناراحت و، نور که نور نه وي تاسو دومره کولی شئ د مریض له هغه بستر نه آزادې هوا ته انتقال کړئ او کوشش وکړئ شفخانو ته انتقال شي.
دا چې ولې بې کیفیته نفتي مواد یا زغال افغانستان ته راوارېدېږي، د نورم او سندرد ملي ادارې په دې برخه کې کوم اقدامات کړي؟ دا مو د نورم او سندرد ملي ادارې له معین احسان جلالزي څخه پوښتلي. نوموړی په ځواب کې وایي
د ملي سټنډرد اداره د کیفیت یا د کوالټي په مرتبط کې خپل اقدامات کړي دي. موږ په دریو نقطو کې غواړو چې نفتي مواد او دغه مسایل سره د کنټرول لاندې ونیسو، د نظارت لاندې ونیسو. یو صفري نقطه بنادر کله چې له خارج نه واردېږي دا مواد د افغانستان کې په صفري نقطه کې موږ د لابراتوارونه لرو، هغه تثبیت کیفیت کوو تر څو چې هغه کیفیت سټنډرد موږ غواړو که هغه سره مطابق وي موږ یې اجازه ورکوو چې افغانستان ته وارد شي، او که نه وي بیا موږ مستر دا وو بیرته کوم جن چې وارد شي ویلې غلطی لیګو. دغه ترڅنګ موږ د خارو په دروازو کې سیار لابراتوارونه ایجاد کړی دي او لرو ټیمونه مستدی چې کله خاري د فرض مثال د کابل دروازې ته دا مواد راځي نو غلطه بیا د تثبیت د کیفیت وسی بیا د اطمینان حاصل سي د غیر معیاري مواد نه دي او د کابل خار ته نه نوزي. درېم نقطه د پرچون فروشانو سره، کله چې پرچون فروشان د مواد په وګړو خرڅوي نو غلطه موږ کولای شو خپل نظارت ولرو. اما اوس هم متاسفانه د قاچاق لارې شته دي، بعضې مواد قاچاق لارو نه راځي او کله کله په ساحاتو کې بنادرو کې دا چې تر مرکز نه موږ نه لرې وي نورې هم بعضې موضوعات وي چې هغه فساد و یا بعضې نور موضوعات چې په دې دلیل سي چې دا بې کیفیته مواد وارد افغانستان کې.
جلال زای په کورنیو هم غږ کوي چې دوی هم باید له بې کیفیته سون توکو ګټه پورته نه کړي تر څو د دې موادو بازار راکم او بالاخره له منځه لاړ شي.
دې مشکل نه دی وته لاره یو بداوي چې خپل وګړي همکار ووسی، خپل وګړي مسولیت پذیره ووسی. دا مسله د سینې چې فرض مثال زغال څنګه استفاده کوم د مال کور نه خټ ډیر دود راځي او چې کله ایمان لاړ سم د هوا د ککړتیا نه ګلا وکم. خپل وګړي باید لږ احتیاط وکړي، مواردونه استفاده کړي، کمی استفاده کړي. که استفاده کړي فرض مثال زغال څنګه دغه تصفیه کوم فلټرونه دی غونه دی استفاده وکړي نو دا به ولاروي. او دغه ترڅنګ اداره مسؤوله ده، ملي سټنډرد اداره مسؤوله ده تر څو خپل نظارت په څو نقطو ډیر کړي تر څو د بې کیفیته موادو مخنیوي وشي.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
زمانم اجي سيدا جان د ويستم نه هي ما د پولي چرخي سه هي خو زما د خلکو ته د سي وغه د نظر د توسيه ده چې باید سو خام غاز استعمال نه کیو، بل په کور کې د زغال استعمال نه کیدای دوا ک استعمالي باید غاز استعمالي چې کله دی سملي نو غاز ډبای او کورن جاپان دي چې بل د باید باندې وباسي، ار بخاري چې د باید باندې وباسي، زړې ډبې استعمال نه کی، بیکاره غاز استعمال نه کی، واشلونه چکی او پيپونه وګوري سوري نه لیکنه چکی کی او کله چې سملی باید باندې لکورو باسي.
عبدالعزیز باتورزم د کابل ولایت اوسیدونکی، که بیا څوک ګاز نه یا زغال نه استفاده کوي د ګاز ډبه کولی شي دوی د شپې لخوا د اتاق نه بیرون کیږدي، ځکه چې دا ډېر یو غټ اعظمي مشکلات خطرات لري. همدارنګه هم دغسې د زغال سول دی، زغال سول باید په خپله مخصوصو بخارۍ کې باید وسوځل شي، نه په هرې بخارۍ کې یا عادي بخارۍ کې د لرګیو بخارۍ کې باید استفاده ترې ونه شي.
مسعود نوری د لغمان ولایت اوسیدونکی، نو نظر مې دا ده چې دوستان باید یا هیوادوال د شپې د خواره چې کله ویده کیږي دا شان ځان مطمئن کی خاموشه کی هغه نور وروسته وده شي.
زه ګلشاد مان ډوډۍ په خوم پنان وای کی زه د ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اورم، تاسو هم واورئ.
درنو اوریدونکو داو د دیونی د کور کلی د خبرونی مطالب چې تاسو ته موړه نکړل تربیه خې چاري
Mali deli dasro saru bazaru, chudavi pakina kai hum pizwanu.